یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتېرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. په دې اړه به د چارو لویو کتونکو سره وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیې د طالبانو له لوري د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ایران یوې ویبپاڼې سوریې ته د قدس ځواک د قمندان د سفر خبر خپور کړ، خو بیرته رنګ کړ. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیې د طالبانو له لوري پر وروستیو بریدونو اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د دې اتحادیې ځانګړي استازی رونالد کوبیا پر خپله ټویټر پاڼه د اروپایي اتحادیې اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي دي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دوحې له تړونه وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل او د طالبانو لخوا بریدونه د منلو نه دي او دا بریدونه د تړون خلاف بللي دي. دوی په دې اعلامیه کې اندېښنه ښودلې ده چې روان تاوتریخوالی د بین الافغاني خبرو په اړه لیدلوری کمزوری کولی شي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرشوب له اوښتې ده. د اروزګان د والي ویندوی زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې تېره شپه وشوه امنیتي ځواکونو ته هم مرشوب له پیښه شوې ده.
تېره شپه د اروزګان مرکز ترینکوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفینو خپل ډله ییز بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفینو ته هم مرجوبله اوښتې ده چې دوه تنه وژل شوي دي او پنځه تنه نورې ټپیان شوي دي.
عبادی همداراز وویل د جلا نن سهار د اروزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د شخ کړای شوي ماین په چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په اروزګان کې د تاوتریخوالي دا تازه راپورونه وروسته له دې ورکول کېږي چې په وروستیو کې په راپورونو کې وویل شول چې ګڼ شمېر طالبان د ترینکوټ په لمنو کې راټول شوي چې پر دغه ښار پراخ برید وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکرې طیبه څلور غړي نیولې دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل
بیگا د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د تروریستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصې قطعې عملیات کړي. څلور نفره تروریستان هم نیولي دي او مختلف اسلحه زمونږ د پولیسو په راس ورغلې ده.
افغان امنیتي چارواکو په زلون ویل دي چې د پاکستان یو شمیر سختریزي ډلې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنگي شي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلواله نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قمانداني وایي نښته تېره شپه یوه بجه وروسته له دې وشوه چې اول وسلوالو طالبانو په قرمقل ولسوالی کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د امنیه قمانداني ویندوی عبدالکریم یورشوی دا نښته تر نن سهار پنځه نیمې بجې پورې روانه وه.
عملی دښمن به عقب زده شو کې در نتیجه
د دښمن حمله په شاو وتنبول شو چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او پنځه تنه نور یې سخت ټپیان شول. دوی د جګړې له ساحې ووتل. زموږ یو دفاعي ځواک هم د خلکو او هیواد د ساتنې لپاره شهید شوی او بل تن برسیرن ټپی شوی.
ښاغلی یورش دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې ولسی پاڅونوالو هم له امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې افراطي ویبپاڼې تسنیم په لومړیو کې ویلي وو د ایران د قدس دوه قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق پولې ته څیرمه پروت دی. د ریوټرز خبری آژانس له مخې تسنیم خبری آژانس د ایران د دغه راپور د لرې کېدو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی، او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید د دغه راپور هدف به د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لورو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسیه او ایرانی ځواکونه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړ ځینې برخمنې قواوې د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قاآنی د قاسم سلیمانی پر ځای د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر په مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وغوښتل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یو کانفرنس قربانو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ملاتړ و. د دغو چارواکو لخوا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د جوړولو، دغه راز د معایناتو او درملنې لپاره د شپږ میلیارډ ډالرو مالی مرستې ژمنه شوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون ډیرلین د پرونۍ نړیوالې سرمشریزې کوربنه وه چې د نړۍ د دولت مشرانو او د موسیقۍ د برخې ځینو پیژندل شویو تیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل شوي او لږته لږه څلور نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یوه مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په رید بلف شارګوټي کې د یوه روغتون ویان په پیښه کې د دوو کسانو وژل کېدل او څلور نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
له اسمت څاروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. په دې اړه به د چارو لوی وکتونکي سره هم وغږیږو.
د نړیوال ضمانت او نظارت نه پرته او همزمان د دې ټولو ستونزو د ختمېدو نه د خارجیانو وتل په افغانستان کې بیا د اویایمې لسیزې غمیزې تکرار شي.
نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي کورونا ناروغي په سیمه کې زیاته شوې خو روغتیایي امکانات ډېر کم دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټرانو تقبل پاتې کښېنه او پاتې دي. یولس کسان ډاکټرانو کورونا نیولي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هېوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار په ګړندي توګه روان دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او رید خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. امریکایي سي ان ان ټلویزیون د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري د روان منی په تروان منی پوری په افغانستان کې خپل سرتیرو شمیر چې په اوس وخت کې 8600 تر رسیدي 4600 ته راکم کړي. د غراز د راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر دا موضوع د ناتو له مشرانو سره هم شریکه کړې ده. پر دې اړه نور تفصیل د امید زهیر مل په راپورټ کې.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو دولت له طالبانو سره د دوه د هوکړې عمل کېدو لپاره یو بل ګام اخلي. سینن د پینټاګان د دوه مهمو چارواکو له قوله لیکلي، امریکا په تیل چې د روان کال تر خزان یمنې پورې د افغانستان څخه خپل 4000 نور عسکر وباسي. سینن لیکي په دې اړه چې د دې 4000 عسکر وتل به کله پیل شي چارواکو ورته څه نه دي ویلي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8600 تنه دی، خو که چیرې دا پریکړه عملي شي په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتیرو شمیر 4600 پاتې شي. دا بل 2000 لومړي کال وروسته چې امریکا په افغانستان کې ماموریت پیل کړ، د دې هیواد د عسکرو تر ټولو کم شمیر وي چې دلته دیره کیږي. د افغانستان حکومت د امریکایي عسکرو د وتو په اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د جګړې رهبري پر غاړه لري او کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي. د روان کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې یوه برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د بهرنیو عسکرو وتل دي. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تل له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د وضعیت په خوالي پورې تړلې مسأله بللې ده. خو آیا د دې هیواد وضعیت له طالبانو سره د امریکا له هوکړې وروسته ښه شوی؟ د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د تاوتریخوالي پر کمیتو توافق نه دی شوی.
تر اوسه پورې د امریکایانو طالبانو پریکړه چې شوې ده دواړه طرفونه په خپلو خبرو باندې ولاړ دي. طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې دوی په مقابل مخالفت کې به په دې نسبت چې دوی د افغانستان ووځي عملیات به نه کوي، ځکه چې د وتلو په صورت کې دوی په هغه باندې عملیات کوي. بیا خو امریکا ویلی شي چې ته چې ولې موږ وتلو ته نه پرېږدي.
اوس مهال په افغانستان کې جګړې د تیر په پرتله شدت موندلی او د ملي امنیت شورا د راپور له مخې یوازې تیره اونۍ طالبانو 150 ملکیان وژلي. اوس په یو داسې مهال کې افغانستان د بهرنیو عسکر وتل څه راپېښولی شي؟ د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د نړیوال ضمانت او نظارت نه پرته او همزمان د دې ټولو ستونزو د ختمېدو نه د خارجیانو وتل په افغانستان کې بیا د اویایمې لسیزې خمیزې به تکرار شي.
امریکا داسې مال له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپل عسکر له افغانستان وباسي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دفاع وزیر او ګڼو نورو چارواکو پر دې ډلې نیوکه کړې چې تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. تازه یو شمېر امریکایي سناتورانو هم ویلي افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د مسؤلانه وتلو له بهیر څارنه وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون یو ځل بیا د جګړې د شدت د راکمېدو لپاره له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو طالبان بیا وایي د جګړې د سرو لمبو کمیدل د دوه د هوکړې په عملي کېدو پورې تړلې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. تر اوسه پورې د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو په دې کار کوي چې له افغانستان د روان تر روان منی پورې شاوخوا 4000 سرتیري راوباسي. په دې توګه به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر شاوخوا 4000 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې په پام کې ده د امریکا د ولسمشري انتخابات ترسره شي، او ترامپ هم هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستان امریکایي سرتیري وباسي. د دې موضوع د څېړلو لپاره له کابله همدا شېبه د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي راسره وصل شوی دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډېره مننه نورې صاحب، تاسو ته
سلامونه درنو.
اعظمي صاحب، له کله چې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون لاسلیک شوی دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موضوع ډیره ګرمه ده. ترامپ ډیر اصرار کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي باید له افغانستان سرتیري وباسي. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې هم واورېدل، تر اوسه پورې د سولې بهیر هغه څه چې لازمه ده نه ده مخته تللی، یعنی په دې معنی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. دا به په دغه روان بهیر څه اغیز وکړي که چیرې د ټرمپ اداره پریکړه وکړي چې 4000 سرتیري باسي له وخته مخکې؟ البته
ډېره مننه. یو شی باید تیاداوري وکړم چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم نامه امضا شوې ده، په هغه کې د امریکا د نظامي حضور یا د عسکرو د کمېدلو مسله د بین الافغاني مذاکرات نه جدا ده. یعنې که دا بین الافغاني مذاکرات ناوخته سي یا ناوخته سوله او نور په معاهده کې کوم شان تقریبا دی طالبان عملی اقدامات وکړي کونه کې خو امریکا به د عسكر باسي په بدل کې به طالبان پر امریکا باندې عملی نه کوي. تر ازو موجود د دې چې دا نه یوازې د افغانستان مثلا امریکا خپل د جرمني څخه هم د خپل عسکرو د وټول امر کړی دی. نو ترامپ د خپل انتخاباتو لپاره څلور میاشتې پاتې دي د هغې لپاره او کوم وادي چې کړی شته به د افغانستان د خپل عسکر راباسي او کور ته به راولي هغه وادي د پوره کولو لپاره د یونیټ په بیړه کې دي. تاثیر به څه وي په افغانستان کې د دې د عسکرو د وتلو؟ زما فکر باندې چې ډېر زیات به نه وي. امریکا یو تعداد عسکرو ته البته ضرورت لري چې په افغانستان کې د خپل میشن یا خپل کوم ماموریت لري دا پر وساتلای شي. دا یوازې د خپل عسکر نه دي، ناتو هم دلته سره کومک کوي. نو د یو پنځه ځله شاوخوا کوم عسکر چې وي پر هغې باندې کولای شي چې د خپل ماموریت په افغانستان کې وساتي، مګر تر پنځه ځله کراکم چې درې ځله دوه ځله بیا دی نشي کولای. نو او دلته چې ډېر کار دی کوم فعالیتونه کوي هغه په جنگ کې عملا برخه نه اخلي، اکثره کومک ته افغان ځواکونه سره کوي تر څو هوایي عملیات او درون عملیات وکړي. نو په هغه ساحه کې زه فکر کوم دغه تعداد چې دی اوس باسي دا به
بل اعظمی صاحب خبر دا چې لکه څنګه چې مخې په راپور کې مو واورېدل د مشرانو جرګې غړي ګل احمد احمدزی اندېښنه څرګنده کړه چې کچېرې د سولې یو تړون نوي شوی او ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي، ممکن افغانستان بیا له هغه وضعیت سره مخامخ شي چې په 1990 لسیزه کې ورسره مخامخ شوی و. حتی د کورنۍ جګړې د خطر مسله هم یاد کړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت په موجودیت کې د افغانستان حکومت یو برلاسیتوب لرلی شي او طالبان هم ممکن له خپل اړخه یا له خپل سازش ته یا روغې جوړې ته غاړه کېږدي. که چیرې دغه قوا یا دغه قوت نه وي، فکر کوي چې طالبان به بیا هغه څه چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان اکثریت خلک یې غوښتنه کوي دوی به هغو شرطونو ته غاړه کېږدي د کله چې د سولې خبرې پیلېږي؟
په دې شک نشته چې باید په د سولې په تفاهم نامه کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او یو سولې ته اول ورسېږي بیا امریکایان خپل حضور نکام کې نظامي حضور. مګر د دې نه علاوه که وګورو دا کوم عسکر چې دی کموي د دې په امنیت کې ډېر تاثیر نه شي کېدلی، چون چې دغه لکه مخکې چې مول دغه عسکر په جنگ کې د افغانستان د ځواکونو سره عملي کومک نه کوي، فقط هغه هوایي عملیاتي او هغه په دا پنځه زره شاوخوا باندې کېدلی شي. یو دوه مسله چې ډېره مهمه ده، کوم چې د امریکا ویلي چې موږ څلور زره عسکر نور هم باسو، دا یو مدت زمان وخت ته ضرورت لري او دا پروسه شروع شوې ده، مګر دغه د عسکرو وتل د تخنیکي لحاظه کوټو کته زده ډېر ساده پروسه نه ده، ډېر وخت زمانګي ده که یو بیس بندیږي حتی ځینې غټ بیسونه تر یو کال وخت نیسي. نو دوی په کم کم تعداد باندې عسکر باسي چې هغه تفاهم نامه چې طالبانو سره کړی هغه عملي کړي. مګر که چیرې حالات خرابېږي او یا هم فکر وکړي چې په امریکا کې د نظام بدلون راځي، فقط څلور میاشتې وروسته پاتې انتخاباتو ته دي که ترامپ بیا دوباره انتخابي جا یا بل څوک راځي، نو بیا دا ټول هر څه تغییر موندلی شي. یعنی کېدلی چې امریکا فقط څلور میاشتې عسکر وباسي او یو تعداد وباسي وروسته چې هلته ترامپ بیرته بیا رئیس جمهور کېږي، نو کېدلی شي چې هر څه تغییر وکړي. یو دوه مسله ده لکه په افغانستان کې، که په افغانستان کې حالت خرابي وي، امریکا دلته ویني چې طالبان په خپل تفاهم نامه باندې چې موږ سره کړی د پاغې باندې عمل نه کوي یا بیرته په امریکایانو باندې عملی شروع کوي، یعنی احتمالات شته د په هغه صورت کې دغه د څلور زرو عسکرو د وتلو امر دا بیرته یعنی درېدلی شي او حتی نور عسکر هم دا کېدلی شي. مګر تر ټولو مهمه میاشت چې زور ته ګورم هغه د نومبر میاشت چې په امریکا کې انتخابات دي. تر هغه پورې به امریکا ډېر طالبانو سره نرمښت کوي چلی، د هغې وروسته زه فکر کوم یو څه به هغه د انګلیزي په اصطلاح هارډ بار یو څه به سخت دغه کوي ورسره کوي. که چېرې طالبان په خپلو وعدو باندې نه درېږي، نو شاید امریکا هم یو څه خپل موقف ته د سولې په باره کې تغییر ورکړي.
ډیر مننه د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی. قدرمن اوریدونکو، وامو ریدل چې له افغانستان ته ټاکلي وخت مخکې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه چې تر اوسه پورې البته د ټرمپ ادارې پریکړه نه ده کړې، د افغانستان مشرانو جرګې غړي هم دې ته اندېښنه لري، وایي چې ښایي وضعیت له دې سره لا خراب شي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوی، امریکا له افغانستان به ټول ځواکونه په 14 میاشتو کې ووځي، یعنی په دې معنی چې د راتلونکي 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې یا د اپریل تر پایه باید ټول ځواکونه ووځي، خو په دې شرط چې د طالبان هم د دغې موافقې ټول شرطونه عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم رحمت الله افغان ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اوسپنې اداره وای په تیره اونۍ کې 1,12,200 سوداګریز مالونه او خوراکي توکي د حیرتان مزار شریف اقینې او ترغونډۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته راوارد شوي. د دغه ادارې رئیس عبدالباری صدیقی وای دغه مالونه په 1914 واګرونو کې را انتقال شوي چې عمده برخه خوراکي توکي دي. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په وارد شویو موادو کې 2,840 ټنه غنم، 3,906 ټنه اوړه، 2,953 ټنه غوړي، 2,603 ټنه تیل، 6,853 ټنه اوبلن ګاز، 2,925 ټنه ساختمانی مواد او 1,120 ټنه نور اړین توکي شامل دي. د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونی پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرو په ځانګړي ډول د تیلو د وارداتو د ستونزو د راکمولو په هدف تیر ورځې واتمه د ایز هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه خونی د هرات څنګ له لوري په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې لاسلیک سوی هوکړه تر ډیره د تیلو د ټانکرونو د ستونزو د حل په موضوع را څرخیده. په هوکړه کې راغلی د تیلو هغه ټانکرونه چې د هرات ولې د نفتو ریاست له لوري په رسمي ډول معرفي کیږي، ایرانی لوري ته د منلو دي او چې رسمي نوي معرفي سوي، نسی کولای په رسمي ډول تیل ترلاسه او د سوداګرۍ له حقونو برخمن سي. دا په داس حال کې ده چې ایران سره د افغانستان د تیل سوداګرۍ د قاچاق له امله تل یو لړ ستونزو سره ملاوه. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه، یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو پوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 22 پوله، زر هندي روپۍ 920 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 422 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 ته په هم صاف او واضح اوریدلی شي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 10 میلیونه اوښتي. تر اوسه پورې هم د دغه وایروس یا د کووید-19 ناروغۍ له امله له 500 زیات کسان مړه شوي او دغه راز 5.5 میلیون کسان هم بیرته روغ شوي. خو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي شوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین عمومي. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تیره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت دریم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لوري پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول، واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي و چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیش وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوي چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې هم چې کرونا په چټکۍ مخ په خپرېدو ده، د وروستیو رسمي شمېرو له مخې البته نږدې 1.5 لک کسان په دې ناروغي یا د کووید 19 ناروغي اخته شوي او تر اوسه هم له دې عمله 1.5 لک کسان مړه شوي. البته دا رسمي شمېرې دي، غیر رسمي شمېرې له دې ډېرې زیاتې ویل کېږي چې دي. خو په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې خلک د کووید 19 ناروغي په وړاندې د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي څخه هم شکایت کوي. یو هم د نورستان د دواب ولسوالۍ د چې اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د غرض کورونا ناروغي ډیر خبره شوې ده، خو روغتیايي امکانات ډیر کم دي. حتی په غور مرکزی د روغتیايي مرکز کې هم وایي چې ډیر ډاکټران او نرسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي. رهولا انوري پر رپورټ لري.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته نوته او له عملی د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د حاجی میراجان په خبره چې په روغتي مرکز کې د اړینو موادو او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټران تقبل بعضې کمې او پاتې دي. یوله کسان ډاکټران کورونا نیولې دي، کمې او محدود کسان دلته کار کوي. هغه چا ته نه رسېږي اندازې نه آخر مریضان پرته دي چې کورونا دي او څه بل مرض دي او څه اندازې نه آخر.
ډاکټران به وایي شمیر ځکه کم دی چې ډېر ملګري په کووید 19 ناروغي اخته شوي او اوسمهال په قرنطین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشتوالي شکایت کوي. د دوه په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخې ډاکټر امین الله
ورځې د مخه دلته سمپل واخیستل چې نهله سمپل هغې کې نهه تونل زمونږ د کلینیک ته تفیف په شمول کرونا وو. هغوی لاړه عامه ولسوالۍ کې 2 ورځې مخکې هلته مشکل پیدا شوی و. هغه ډاکټر کرونا وو، بیا د پرسونل زمونږ ولېږل. دلته چې مشکل پیدا شو دلته یو جرایي ډاکټر عزت فال متخصص زمونږ د ډاکټران کار کوو. ډېر هم ډېر شوي دي، مریضان ډېر زیات دي، نو مشکلات تر اوسه پورې مونږ ته هغه رب نشته دی، دستکشې نشته، صابونونه نشته، هېڅ انتظام نه دی شوی دلته.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کرونا وایرس په وجه یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کومو ځایونو کې چې ډاکټران قرنطین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیږلي او ستونزې حل کړي ده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرور دوا د هغه ورته ورکړي مراکزونه او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا ځکه تیر هفته کې فلم کم وو یو تم هدایت کړی دی چې ورته سپلای وکړي او هما کې زمونږ یو دم باندې څلور کسه مثبت شو بیا ما غلته هماغه دوا نم کسان راوړم د نورو ساحو نه اوس هلته هم کسان توظیف کړي دي چې لاش ما انټرنیټ نورستان ته دي نه یې ورکړی دی نه چا کومک کړی دی نه مونږ خریداري کړی
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کورونا وایرس معاینات مثبت دي چې له دې جملې ولس بیرته رغېدلی دي د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او ډاکټران د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو له نشټوالي شکایتونه موجود دي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بستې اونیزه خبرونه درته خپرو خو اوس به عصمت سروان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
اروپایي اتحادیې د طالبانو له لوري پر وروستیو بریدونو اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان لپاره د دې اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پر خپل ټویټر پاڼه د اروپایي اتحادیې اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي دي د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرشوب له اوښتې ده دا بریدونه وروسته له دې پیل شوي دي چې راپورونه ورکړل شول چې ګڼ شمېر طالبان د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې راټول شوي چې په دې ولایت پراخ بریدونه وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکرې طیبه څلور غړي نیولې دي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په یوه وسلواله نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قماندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ خو دا راپور وروسته بیرته ړنګ کړ د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه څلور نور ټپیان شوي دي پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یو مرکز کې وشوه او د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یو کانفرنس قربانه وو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ملاتړ وو د دغو چارواکو لخوا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په وړاندې د واکسین د جوړولو د غرض د ماینو او درملنې لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې ده
نور بس دی شکسته سکوت
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام زه مرسلین ارسلامو د نور بسته یا شکسته سکوت یو بلې خبرونې ته هرکلی کوم د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د کورونا وایرس له امله د پیل شویو محدودیتونو له پیله نږدې دو میاشتې تیریږي پر ګرځېدو راګرځېدو او کار دغه محدودیتونو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ ځینې کورني مشکلات هم پیدا کړي لدی جملی یو هم په کورنیو کې د تاوتریخوالي د قضیو ډیرې دل دي هرچند د دین مدد به دلیل رخصتي نهادهای مسؤول حفاظت و دفاع از حقوق زنان تعداد اندکی قضای خشونت علیه زنان در این نهادها ثبت شده است اما در برخی ولایت این وضعیت جدی بوده و حتی سبب ضرب و شتم و قتل زنان نیز شده است در برنامه امروز شکست سکوت روی خشونت های خانوادگی در زمان قرنطین و چگونگی راه های بیرون رفت از این وضعیت با آلینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان صحبت می کنیم خیلی زیاد خوش آمدین خانم قیاسی
سلامت باشین تشکر عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیزی رادیو آزادی که صدای ما را می شنوند امیدوارم از گزند ویروس کرونا در امان بوده باشه
بسیار زیاد تشکر اگر بیم روی علت های در جریان قرنطینه اگر صحبت کنیم که چگونه بوده وضعیت در خانواده ها مشکلاتی که با وجود آمد یکی از گزارش هایی که ما داشتیم که بیشتر در البته در کل ولایت خصوصا در بدخشان ما گزارش داشتیم که خشونت ها واقع شده در خانواده ها اگر در رابطه بر ما صحبت کنین
تشکر میکنم. بدون شک کووید 19 نه تنها که پیامد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه باعث ازی شده که فشارهای روانی بیشتر بگرده و به می شکل خوشحالی خانوادگی نسبت به گذشته حتی رقمی بلندترش را بپیمایه. با توجه به اینکه مسئله تعطیلی مکاتب هست، همچنان مسئله دانشگاه، ادارات و بعضی از مشاغل آزادی که باعث خانه نشینی شماره از مردان گردیده، این مورد باعث شده که تنش‌های لفظی در خانواده ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کنه. حالا که خشونت به دلیل جنسیت هماره به زنان در افغانستان اعمال میشه، با توجه به شواهد و مطلبی که از گذشته های دور داریم، ولی بیشتر در هنگام قرنطین و همچنان گسترش ویروس کووید 19 در سطح افغانستان خشونت های خانوادگی را با توجه به ثبت ارقامی که ما در سطح بدخشان داریم متاسفانه گراف بلند را نشان میده که این واقعا مایه نگرانی است. در حالی که خانه ها و اعضای خانواده در کل گفته میتونیم که مسکون ترین و امن ترین مکان برای خانم ها میباشه، اما متاسفانه با گسترش این ویروس خانم ها در هیچ جایی گفته میتونیم که در امان بوده نمیتونن. اکثرا این مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فشارها باعث شده که بیشتر شاید افزایش خشونت در سطح تمام جهان و افغانستان و همچنان در بدخشان باشیم.
بله خانم قیاسی، مشکلات اقتصادی را بیشتر در گزارش ها ما داشتیم، اما یا فکر قسم شما بیشتر اشاره کردیم که خشونت ها در گذشته هم پیشینه داشتن، فکر نمی کنین که مشکلات اقتصادی گونه توجیه شده به خاطر افزایش خشونت ها و خصوصا قرنطین؟
بدون شک مشکلات اقتصادی یکی از عواملی است که باعث میشه در خانواده ها خشونت ها افزایش پیدا کنه، به دلیل از اینکه اکثرا کسایی که از البته از مردایی که روزمزد کار میکنن یا در کل خانم ها، اونا با این روزا در هنگام قرنطین بیشتر با مشکل مواجه هستن و بنابر می که وضعیت اقتصادیشان رو به سقوط هست، بدون شک باعث میشه که بالای روانی از اینا بیشتر مسائل اقتصادی تاثیر بگذاره و سبب شده که در خانه ها باعث یک کمی جنجال ها و تنش ها اینا برای اعضای خانواده شان که از جنس زن هسته وارد بکنن.
دقیقاً. خب در بسیاری از کشورها چنین مشکلات را ما داشتیم، خصوصا از کشورهایی که متاسفانه آنها هم افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما چی برنامه‌های در این بخش مردم داده شده یا آگاهی داده شده به خاطر از اینکه ما بتانیم چنین خشونت‌ها را مهار بکنیم و یا کمتر شوه در خانواده‌ها، و اگر این پیام‌ها داده شده آیا در بین خانواده‌های پیام‌ها گرفته نشده و یا خشوع و یا برخورد به حدی بوده که نتونسته این پیام‌ها کار بکنه؟
متاسفانه در سطح کشور ما و همچنان در اجتماع ما که زندگی میکنیم بدخشان، مشکلات به اندازه عمیق است که هر قدر نهادهای زیرت هم فعالیت های در زمینه داشته باشند، یعنی فاجعه فراتر از اون مسئله است که همین فعالیت های ما را تا حدی تحت شعاع قرار میده. با وجودی که برنامه های آگاهی دهی به خاطر موضوعات جلوگیری از افزایش خشونت، به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از طرف نهادهای مختلف با ویژه اداره ما که متعلق بر زنا هست برنامه ها را داشتیم، و در بخش خدمات حمایوی که البته یک شعبه خاصی است که ما سر از او کار میکنیم و از خانمایی که نیازمند و مستحق هستند دستگیری میشه، مساعدت های مالی هم برشان صورت گرفته شده در کنار برنامه های آگاهی دهی که هم خانه به خانه و هم به شکل جمعی با در نظر داشته، اما فاصله، حفظ فاصله ها برنامه برگزار شده، با آن هم متاسفانه موضوعات، البته موضوعات خشونت را مشاهدش هستیم. من میخوام اشاره کنم سر امی فعالیت هایی که تا حدی برای خانم ها صورت گرفته شده در ایام قرنطین، که ما با استفاده از زمین روی که خانم ها اول در سطح بدخشان دارن، ویژه اینجا های محلی که اخیرا فعالیت های خیلی گسترده دارن، ما ماسک را که قرار است یک ماسک که در بیرون حالا با 50-80 افغانی قیمتش متاسفانه بلند رفته، توسط از همین خانم ها تولید کردیم با همکاری و مساعدت های شماره از مؤسسات. مثلا تعداد از خانم های جا 10,000 ماسک را تولید کردن، برای خانم های دیگه برای از اونا داده شد. برنامه های آگاهی دهی که بالاتر از 500 خانم را ما در سطح اول سواله ها برنامه برشان گرفتیم، به خاطر امی مسئله خشونت های فامیلی و همچنان مراد نمودن نکات بهداشتی و توجه جدیشان به پیامی که از آدرس وزارت محترم صحت عامه اکثرا به نشر میرسه. و در کنار از این کمپاین های گفتم خانه به خانه هم داشتیم، برای از این ماسک و صابون و بروشر و این چیزا توزیع شده، و در کنارش به خاطر حمایتشان در بخش اقتصادی دیروز ما شاهدی توزیع مواد برای 700 فامیل که از آدرس دفتر محترم سرمیاش در هماهنگی با حکومت محلی بدخشان بود انجام پذیرفت. در کنار از خود حکومت محلی با صدها فامیل را مواد غذایی که شامل آرد و روغن و برنج میشد
بله. برازی برنامه بعدن میم صحبت میکنیم در رابطه با بی مسئله خشونت به عنوان یک زن، اگر از شما بشنویم که و کلی در رابطه با کل وضعیت زنان در افغانستان، وقتی این توجیه میشه و گفته میشه که مشکلات اقتصادی، پس مشکلات اقتصادی خو بیشتر از مردها خانواده ها، از زنان در خانواده بیشتر درک میکنن، چون اونا مسئول تهیه غذا در خانه هستن و بیشتر شاهد فقر و شاهد مشکلات اقتصادی هم می باشن. چی مشکلات اقتصادی چی بلایی را بر سر خود خانم ها آورده در خود داخل خانواده ها، فراتر از این مسائل خشونت اگر صحبت کنیم؟
خب بدون شک خشونت در افغانستان اگر سرش صحبت بکنیم در برابر زنان یک مسئله کاملا فراگیر است که اما انواع و اقسام مختلف داره. تنها مسئله لطکوب یا مثلا به دادن ازدواج قبل از وقت یا اما 22 تعریفی را که از خشونت انجام داده، به نوعی از آنها ما هر ای 22 را شاهدش هستیم که یک زن به عنوان از ای که جنسیتش، البته یک انسان به عنوان از ای که جنسیت زن هست، متاسفانه برش اعمال میشه و گذشته از ضربه وارد کردن در بود اقتصاد باعث یزی شده که اول خانم امو اعتماد به نفس و جسارت خودش را اگر از خانواده شروع کنیم، از دوست داده، اگر فرزند گوی صدا بلند کرده، در مورد موضوعی خواستن ارائه دیدگاه داشته باشه، سرکوب شده، حرفی از او به عنوان جنس دوم در موقف دوم یا مقام دوم شنیده شده، همواره متاسفانه حرف اول را در جامعه سنتی ما مردم میزنن و حتی به دخترهایی که تحصیل کرده هستن یا خانمهای تحصیل کرده کمتر فرصت دارن میشه تا اینکه در برابر مردان خانواده از خود صحبت بکنن، و این مورد باعث میشه که امو جسارت خودشان را بانوها و زنها از دست بکن و به نوعی سرکوب میشه که ای برمیگرده به مو عوامل فرهنگی و سنت هایی که از گذشته های دور حاکم بوده در اجتماع ما. مثلا خنجرای جدید برای ما یاد داده نشده، ما یاد ایره نگرفتیم تا هنوز که در مقابل یک زن چطور برخورد بکنیم و ایره درک بکنیم که خودمان به عنوان یک انسان چه حق داریم و فردی که مخاطب ما زن هست در مقابل ما او چه حق داره. حتی در از خانواده شروع تا در زندگی شهری ما میبینیم که متاسفانه کمتر احترام و اعتماد میشه نسبت به برای زنها، البته نسبت به مردا یا سایر عوامل کلان اجتماعی که منشأش از خانواده ها شروع میشه، همین نابرابری های اجتماعی و نابرابری های فرهنگی و ارزش های مردسالارانه که البته وجود داره، نگاهی پایین تر نسبت به مردان خانواده که به زنان دیده میشه. اینی موارد دیده میشه که تاثیرات ناگوار خود را داشته که از امون محیط کوچک خانواده آغاز الا به اجتماعی بلاتر که بیرون از خانواده است یا محل کار است یا اماکین عام است برای زنها آسیب میرسانه.
بله. زمان قرنطین خانم قیاسی در افغانستان دقیقا وقتی بوده که ما شما رفتیم به ماه مبارک رمضان و در ماه مبارک رمضان بودیم. در این زمان پیام های هم از منابر و مساجد داده شد به مردم و یک زمان پنداشته می شد که ما بیشتر بیاموزیم. آیا این پیام ها از منابر و مساجد داده شد و این پیام ها چقدر شنیده شد در بین مردم و یا ما چنین آگاهی را نداشتیم از مراجع دینی مذهبی؟
متاسفانه در یک محیط زندگی میکنیم که خب به نحوی جامعه سنتی هست، ولی بخواییم نخواییم صدا و آواز علمای دینی بیشتر تأثیرات مثبت خود را داره نسبت به اینکه از آدرس یک مرجع دیگه برای مردم اطلاع رسانی شوه. خوشبختانه ریاست محترم ارشاد و حج و اوقاف که هماهنگی علمای دین و مساجد را دارن از شروع گسترش ویروس کرونا در سطح بدخشان مشاهده برنامه بسیار گسترده اینا در سطح بدخشان بودیم. با وجودی که اینا همیشه برنامه خودشان را داشتن تا آل بخی در نمازهای پنج وقته و پنجگانه و حتی نمازهای جمعه ویژه همین مسائل کرونا و مسائل خشونت هاست، چون با در نظر داشته اما هماهنگی و بعضی طرز العمل هایی که میان ما و اداره محترم ارشاد حج اوقاف عقد گردیده ما یعنی مشترک و ما هماهنگ پیش میریم. ما در سطح بدخشان شاهدی از این بودیم که از آدرس علمای دین پیرامون موضوعات هم خشونت و هم موارد استیحی اطلاع رسانی شده، ولی متاسفانه به حد ذهنیت ها از امو ابتداش تخریب شده و تخریب شده است که هر قدر این برنامه ها گرفته میشه برای مردم کمتر تأثیر میگذارند و مردم کمتر در کنار دولت استاد میشه حمایت میکنه از پروگرام ها. ما باور دارم که با مشدت که ادارات حکومت محلی بدخشان اگر کار میکنن اما قدر مردم را احساس مسئولیت بکنن و اما رسالت شهروندیشان را انجام بدن. در این زمینه ما شاهد مطمئنا کاهش موارد خشونت در سطح ولایت خود باشیم.
بله. خب یک بخش دیگری که هستن بیشتر در آغاز برنامه شما اشاره کردین که مردا به خانه نشستن و بیکار شدن و بعضی علت های عزیزی بوده که فقر به وجود آمد و بعدن فقر باعث خشونت ها شد. موارد دیگه رو ما شما داریم که زنان هم کارگر هستن، اونا هم کار میکنن، خصوصا در بدخشان ما شما زنان داریم که در بخش صنایع دستی کار میکنن. در رابطه به این اگه بگوین که چقدر زنان بیکار شده در اوجه و این بیکاری از اونا سبب چی مشکلات شده؟
بدون شک که این نه تنها برای مردای خانواده بلکه حتی برای خانم هایی که روزمزد هستند کار میکنن یا در بخش های حرفه در سطح بدخشان که کار میکنن یا تجارت های کوچک که خانم ها در مصروف بودن برای از اینا آسیب رسانده و به نحوی امو کاری از اینا از رونق افتاده. فرضاً ما در تجارت های کوچک خانمایی را داریم که از بخش صنایع دستی گرفته تا تولید مثلا زیورات، در بخش های دامپروری، در بخش های پروسسی میوه‌جات و همچنان مواد غذایی یا کار میکردن. اما با گسترش ای ویروس متاسفانه کارهای از اینا و برای فعالیت های از اینا بیشتر ضربه رسانده، اینا کمتر مثلا فرمایش دارن از بیرون و در واقع ایره گفتم میتونیم که امی مسئله قرنطین به نظام اقتصادی افغانستان یک ضربه کلان رسانده که همه افراد و شهروندان افغان از این متاثر میشن بیشتر و بیشتر. از این ناحیه گروه های شغلی زیاد با ویژه گروه های شغلی کوچکتر که خانما میباشه یا آسیب میبینن و آسیب دیدن و کارهای تجارتی از اینا حتی گفتم میتونیم که با ورشکستگی مواجه شده و این فکر میکنم بایستی با وجود آمدن یک کلان بحران در سطح کشور گردیده که از امیجا نشد میگیره که وقتی فعالیت های اقتصادی ما به سقوط مواجه شده بدون شک اما اثرات ناگواری اجتماعیش را میگذاره که باعث شده که مثلا مشاهده افزایش خشونت
باشه. بله خانم ریاسی، در ریاست های امور زنان در سطح ولایت بیشتر که پالیسی ساز بودن، در برخی اوقات کارهای هماهنگی را ایجاد میکنن بین برخی ادارات. در این بخش اقتصادی اگر صحبت کنیم، که در بخش اقتصادی شما گفتیم که زنها کارهای خود را از دست دادن، آیا تو تلاش شده به خاطر از اینکه هماهنگی بین اون بخش خصوصی و زنان کارگر ایجاد شود تا اینا بتونن این کارهایی را که در جای مشخص انجام میدن، حالا مو کار را در خانه و تولیداتشون را ادامه بتن؟
دقیقا یکی از وظایف عمده وزارت امور زنان همین مسئله هماهنگی، مسئله نظارت و مسئله دادخواهی است در شرایط مختلف پیرامون موضوعات مهم و اساسی که متعلق برای زنان هست. بنابراین همین مسئله تولیدی 10,000 ماسک را که من پیشتر اشاره کردم، یعنی با پادرمیانی ما و همچنان حمایت مالی یکی از مؤسساتی که در سطح بدخشان کار میکنه که توسط اضافه تر از 30 خانم، خانمایی که البته خیاط بودن، این ماسک ها تهیه و تولید شد. یعنی به نحوی اینمی اجابای ما در میان بود که این خانم مثلا شغلش گرفت و همی کسایی که در واقع خیاط هستن ما نخواستیم که ایا بیکار باشن، که البته این نه تنها در سطح خود بدخشان مان بود، حتی تعدادی از خانوما این ماسکا را تولید کردن. ما به ولایت همجاور مثل تخار از آدرسی از اینا 10,000 ماسک دیگه تولید شد و برای تخار برده شد توسط این مؤسسات محترم. و در کنار از این در قسمت صنایع دستی، خب متاسفانه بازار حالا کمتر هست، ولی ما همواره امو صدای خود را بلند کردیم تا اینکه فعلا نهادهایی که ایجا مصروف کار هستند حداقل فعالیت های زنها را نادیده نگیرن و به خاطر حمایت و دستگیری از اینا در بخش اقتصادی تانسته باشند که امی کارهای از اینا به شکل خوبتر پیش بره و مثل گذشته ها باید دخیل باشند. یا حتی اخیرا امی برنامه حکومت قسمتی توزیع نان برای خانواده های نیازمند بود، ما از آوان ابتدای امی کمیته که در نو ناحیه در سطح بدخشان در سطح فیض‌آباد البته توزیع می شد به خانواده های مستحق، خواستیم که زنهای مستحق باید از این مستفیده ها و در کنار از این حتی باید خانم ها، باید کسایی که نانوا هستند یا داخل شود، پای از اینا کشانده شود و از اینا هم خریداری شوه که به طور مستقیم، نه البته به طور غیر مستقیم، قراردادی که توسط نانوهای مرد شده بود به طور غیر مستقیم توسط یک شمار محدودی البته از خانم ها هم شد که اینا تانستن به نوعی مصروف شوند و امو سهیم باشند در این فعالیت.
درسته اگر قرنطینه دوام میکنه و میگونه، چون یک مشکل است که تا به حال حلش دشوار دیده میشه، البته دشوار است، در آینده پلان چی است به خاطر از این که شما بتونین زنان کارگر را در کار نگاه کنین تا اینا بتونن امو البته خانوادهشان از لحاظ مالی و اقتصادی هم حمایت کنن؟ چون اگر اینا هم به خانه باشن و کارگرای دیگه شون که شوهراشون هستن نام ده خانه باشن، فکر نمیکنین که با مشکلات بیشتر خواهد افزود؟
متاسفانه اگر هر قدر قرنطین و تعطیلات ادامه پیدا بکنه در یک کشور مثل افغانستان که بیشتر از 80% در خط فقر زندگی میکنن، اینا آسیب میبینن و تمامی شغل و بالاخره تمامی وظایفی که هست به نوعی افرادی که ایراد دارن با مشکلات بیشتر و بیشتر مواجه میشوند. خدا نکنه که با برکت ماه مبارک رمضان بیشتر از این شاهدش باشیم، ولی اگر قرار باشه که این روند بازم البته همین مسئله کرونا افزایش پیدا بکنه، ما هماهنگی خود را با مؤسسات محترم داریم که به خاطر دستگیری از خانمایی که نیازمند هستن، بی‌وضاحت هستن، در قسمت برنامه‌ای که زمینه از آگاهی و کمپین‌ها دارن، از یک سری از کیت‌های صحی که برای چند هزار فامیل در سطح بدخشان در نظر گرفته شده او را برشان توزیع شده و در کنار از این مؤسسات محترمی که فعلا هم در بخش صحت و هم در بخش مواد غذایی مثل سیم میشنیست، مثل WFP، مثل شلتر فار لایف یا مساعدت های خود را بیشتر کردن نسبت به گذشته و اکثرا ما استاد و امی برنامه هاشون را روی موارد قرنطین و کاهش خشونت ها، مسائل اجتماعی، جنجال های اجتماعی که تمرکز بخشیدن از آدرس همی دفاتر مثلا 23,000 خانواده را در نظر است که در سطح کل بدخشان باید برای از اینا مواد ارتزاقی توزیع شود و ما می خواهیم به نوعی اگر این خانم ها به طور مستقیم حال نمیتونن در بازار همون کار خشانه داشته باشن، ولی از مساعدت هایی که صورت میگیره کسایی که میزان نیازمندی هاشان بالاتر است برای از اونا این همین مساعدت ها صورت بگیره تا اونا بتونن برنامه یا همون زندگی روتین و نرمال خود را پیش ببرن.
درست. در رابطه با چی اگر بیم در رابطه با مسائل خشونت علیه زنان، یکی مسئله که در برخی از ولایت ما شاهد از او هستیم این است که سطح سواد خیلی پایین است و در روی خشونت صورت میگیرم در بخش مردان و هم در بخش زنان که زنان از حقوق خود آگاهی نداره. در بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ در بخش از این چقدر تغییر کرده وضعیت در مقایسه با سالهای گذشته؟
در مقایسه با سالهای گذشته اگر ما از یابی خود را از سطح بدخشان داشته باشیم بدون شک شاید تغییرات هستیم. مثلا دور اگر نرویم زیاد 5 سال پیش را مقایسه بکنیم او زمینه خدماتی که برای 5 سال پیش برای زن بدخشان مساعد بود مطمئناً نسبت به 5 سال پیش امروز ما شاهد یک تغییر هستیم. امروز در زمینه دسترسی زنها به خدمات صحی، دسترسی زنها به تعلیم، دسترسی زنها به آموزش، حتی دسترسی زنها به عدالت تغییر کرده. ولی یک مشکل کلان این است که بدخشان با توجه به جغرافیای پیچیده و جغرافیای دشوارگذاری که داره گاهی این مشکل با وجودی که کارها صورت میگیره خدمات را میگرده این فعالیت ها را تحت شعاع قرار میده. مثلا ما بدخشان را نمیتونیم با هیچ ولایتی از افغانستان مقایسه کنیم با توجه به اینکه دارای 27 واحد اداری میباشه و اکثریت ولسوالی ها بالاتر از نصف ولسوالی در 4 ماه و حتی 6 ماه راش مسدود می باشه. به همون خاطر این موضوع باعث میشه که مثلا بیشتر مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی حتی مشکلات سیاسی و فرهنگی بدخشان را ما شاهد بیشترش باشیم. با آن هم که این مشکلات وجود داره ولی خدماتی که صورت گرفته اخیراً فعلا بی‌سوادی میزانش نسبت به گذشته خوبتر شده، ولی بیشتر این فعالیت ها در اطراف و البته روستاهای دوردست نمی باشه. یعنی اگر دسترسی
بل علت چی است در روستاها؟ چون ما در مراکز میشه در تمام ولایت البته بیشتری چی بوده نامنی در بیشتر ولایت البته علت یا دلیل گفته شده. در بدخشان علتش چی است که امین کشاف متوازن یا رشد متوازن در بخش تعلیم و تحصیل صورت نمیگیره؟
مسئله فقر اقتصادی، مسئله نامنی و امی جنجال های سیاسی با باور ما از جمله مشکلاتی است که باعث میشه که ما سایر نیازمندی ها و خدمات اجتماعی را برای مردم بدخشان تسهیل کرده نتانیم. فرضاً فعلا ما شاهد ناامنی چند تا از ولسوالی های بدخشان هستیم با وجودی که چند قبل تسهیل شده بود، اما در این اواخر بازم شاید این ناامنی های بیشتر چند ولسوالی بدخشان هستیم. البته ولسوالی هایی که در نقاط حساس قرار دارند و هم مرز با چندین ولسوالی دیگه هستند و یعنی چند ولسوالی از این مراکزی که فعلا ناامن صبور میکنن و این مسئله گاهی ناامنی باعث میشه که حتی فعالیت های انکشافی در بعضی ولسوالی ها کمتر رخ بده و برنامه های آگاهی‌دهی را فرضاً ما ریاست امور زنها مخصوصا برای زنها با توجه به اینمی تهدیدات امنیتی که وجود داره نمیتونیم مثلا دسترسی داشته باشیم به مراکزی که مخالفین مسئله دولت مناطقی که مخالفین مسئله دولت اونجا فعالیت میکنن. هم مسئله امنیت هم مسئله اقتصاد و در کنار از مسئله فرهنگ با باور ما اینا موارد است که صد واقع میشه در تایی که ما بتانیم ما فعالیت هامون و به نحوی درستش انجام بدیم و یایی که شاهدی یک انکشاف متوازن به سطح بدخشان باشیم. از گذشته از همه این موارد با توجه به اینکه بدخشان یک ولایت درجه اول است، متاسفانه امو امتیازات درجه اول ازش مستفید نمیشه. ما در تمام اداراتمون در قسمت داشتن تشکیل مشکل داریم با توجه به نفوذ بدخشان، با توجه به وسعت بدخشان امو امتیازات به گونه کافی در اختیار قرار داده نمیشه، تا اینکه با توجه به نیروی بدخشان ادارات هم خدماتشان را به شکل البته خوبتر و بهتر عرضه بکنن برای مردم.
بله خانم قیسی، از حضور شما در برنامه یک جان سپاس، بسیار زیاد تشکر.
خوش میکنم، سلامت
باشید. بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته آینده.